مراویہ او چلند ور سروسی د خپل د تحصول کیږي او مسولیت پذیره کیږي مسولیت په غاړه اخلي چې او کار تلاس کی او دغه کار نه په استفاده خپل ورزنی چاري خې سنبال کی اما کدا سی وی چې نه کین کې کابین کې د پټای بشین کې دا ناسم چلند د دې سره یو نوع عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلي او لګ دی په داسې یو شکل دی هغه و حسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیرونه کی
د ایوی شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم دی اوس د وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالي استقلالیت ولري، یعنې تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د خپل پرې کوي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل همدا دی، مالي استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کېږي نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی امغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوس کول چې ژوند لپاره لیوالچا پیدا کړي او لارته خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې ځوانان هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسو چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي، چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. تاسې ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اس ما په فکر داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته دوه وړ کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سیوی نه دی، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو دریږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
هاول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه افته. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورده ده ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وو چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید تو کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره، ویل په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره څوک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسانو مشکلاتو څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بيدی، تربیه خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمېر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي، خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. ښاغلی مرستیال والي، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. منی چې جګړه د ښار تر څنډو در رسېدلې؟
نه، یو ځل بیا همدا تکرار و چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هېڅ د دې وخت نه لري چې هغه دې داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامطرح کېږي چې څه ډول په یو ځل باندې 400 طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بیلابیلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کېږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ هغه چریکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دی. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت له زموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبل وانوړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، زه یعنې دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تېرو 48 ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لا.
هلته د یو شمېر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کېږي، ویل کېږي چې نږدې 200 سرتیري دي. په همدومره شمېر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغیر ورکوې، کله به سنګر ته تغیر ورکوې، خو دا په دې معنی نه دي. تاسو فکر وکړئ که خدای مقدس دې کینې ولستلو تخدیر او مخالفینو ته څنګه مرکز تاو
یعنی حقیقت نه لري
حقیقت نه لري
صحیح ده احساس صاحب داسې مال جوړان دي هم قصاص په یاد وی ما او تا خبرې کړې وی او هلته مو د بغلان د امنیتی وضعیت په اړه د غواخونو بحث مطرح کړو عملاً ویل کیږي چې برکا ولسوالۍ سقوط ده جګړه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سخت روان ده نهرین کې همداسې ولې وړاندې دغه ډول غواخونو مخنیوی ونه شو
دا په دې معنا نه د برکې سقوط دغه چې تاسو د سقوط کلمه یادوي دې سره د دې ذرت کوم هلته هم دا همدغه شی وایم چې جنګ نظامي خلک به په دې باندې ډېر پوهېږي جنگ تکتیکونه لري جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې د دښمن ته ماتې ورکړي په ټولو مسایلو کې په ټولو اړخونو کې په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی دا په دې معنا نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر څنګ ولاړ یو یو ځل بیا دا ډاډ دی هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاحماتونکی دغه ملګرو به چې پاته څلوېښت ورځې وخت ده دا به څو برابر وي او ولس ته پوره اطمینان دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول نه
والي صاحب یو بحث دلته بل مطرح کیږي په هر ولایت کې کافي امنیتي او دفاعي ځواک شته تر کله به ولایتي ادارې او یا هم هلته امنیتي بخشونه دې ته په تمه اوسي چې له مرکز نه ورته مرستندوی قوت ورورسیږي ولې د یو محدود شمیر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولی بریالي شي
تاسو پوهېږئ د افغانستان حالت څه ډول دی یعنی موږ ځواکونه لرو په هر ولایت کې ځواکونه شته دي خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دي ښکې دغه ځواکونه خو تاسو پوهېږئ چې په ډېرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکېل دي دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتېری د جنګ لیکې ته هم نشي ورلېږلی نو په دغسې حالات کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې او دا یو معمول دی زه فکر کوم چې په ټولو هېوادونو کې به
د بغلان د سقوط ګواښ شته
هېڅ ډول ګواښ نشته هېڅ ډول یو فیصد څه چې د دغې خبرې یادول نه دي پکار زه ولس ته د بغلان ټولو درنو او شریفو خلکو ته دې ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ګواښ نشته او 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 د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته
دغه ډاډ چې تاسې دومره مطمئن کړي یاست دی
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي زموږ په خپل ځان باندې برتایه نه ده زموږ هغه قوت دی چې موږ یې د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې ګورو د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دوی دې ته مجهز دي او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې د هوایي ځواک له لارې د قمندې له لارې د هماهنګۍ له لارې دغه زموږ ډاډ دی او بل الحمدلله خدای نصرت دی د خلکو ملاتړ دی ولس را سره ولاړ دی همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې له موږ سره مرسته کوي موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دی موږ ته ډاډ راکوي
یو ویډیو چې پرون د مرکزی بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شولته په ملکی برخه کې ځینې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای او کنه امنیتی ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي
نه دا څنګه ده موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې تاسو به معلومات لري د مخکزي په نوم باندې ځینې عام خلک دي دا ځای په ځای شوي دي دا بالکل داسې فکر وکړي چې ځینې شته دا خیزش چې ورته وایي دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي دوی د پخوا په چیر باندې نه دي دوی تر قمندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نه ځای کله چې د جګړې حالت وي ولس چې د خپلو خلکو سره په اړه توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولی شي کوي خو دا هرته د یوې منظمې قمندې د افغان نظام د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي هو دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه دا چریکي بڼه لري او د چریکي بڼې هغه هم دا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا فار دی
اوس که بورکی سقوط نه دی کړی جګړه د ښار تر مرکزی سیمو نه ده رسیدلې او عملا په مرکزی بغلان کې د سرتیرو شمیر دا په ورتل چې تسلیم شوی کم دی ولې جګړه تبلیغاتي جګړه پر تاسو دومره بریالی ده چې نشي کولی خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسو پورته کوي چې معلومات ناسم دي
زه یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږېږو همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو تاسو یې خپله یو ښه مثال یاست دا په دې معنا نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو تا تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی، ما درته وویلی دي او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د ټول د تیرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات تاسو
د سوار لسو ولسوالۍ له ډلې ګواښ په هماغه څلورو ولسوالۍ پورې محدود دی. کنا که تر مرکزي بغلانه جګړه را رسېږو خو عمل دا دی چې شاید ګواښ له لسو هم په پورته ولسوالیو کې دا ځل موجود دی.
نه، په دې معنا نه ده. د مرکزي بغلان ولسوالۍ په اړه باندې په تېر ځل هم چې موږ تاسو سره غږېدلي وو دا مو یادونه کړې وه چې یو زموږ له یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده او دا په دې معنا نه ده چې دغه ګواښ دې په نورو ولسوالیو کې هم په همدې کس یو هغه ولسوالۍ موږ یادې کړې وې، تانۍ غوري مې یاده کړې وه، نهرین مې یاد کړی، مرکزي بغلان مې یاد کړی و. یعنې دا معنا چې موږ خپل هغه ورته درلوده، یعنې هغه وړاندېوینه هم ورته درلودل او خپل تیاری هم ورته درلوده.
احساس صاحب، په داسې حال کې چې کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او همدارول یو شمېر نور ولایتونه له همدغه وضعیت سره مخامخ دي چې بغلان کې عملا جګړه روانه ده او له مرکز ورته مرستندویه ځواکونه رسیږي. مکلفیت هلته د سیمه ییزو حکومتونو څه شی تمامېدای شي چې پر مرکز تکیه کمه او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه د ساتنې دنده مخته یوسي؟
ګورئ، دا خو نظام دی، سیستم دی. یو به په دې سره ووایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي، دغه پخپله د دې معنی لري چې دښمن څومره کمزوری دی او څه ډول حالاتو ته همدغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي. بس زه تاسو ته همدا خبره کوم، آیا که دښمن کې ځواک وای، دښمن دور درلودلی، هغوی زموږ د افغان ملي او دفاعي ځواکونو تر تاثیر لاندې نه وای، څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي، دوی تبلیغات هم کوي، دوی دنډورې هم کوي او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجوب لاوښتي وي او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي، هېڅ شی نه وي. دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو، موږ دښمن ته ښیو، عملاً ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغه خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو.
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي څه تدابیر شته؟
لومړی خو دا باید ووایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري، خپل تاثر لري. دغه تاثر له دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري. دا سره منو، خو دا همدا دی او دا سل فیصده دی. هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي په رسمي توګه دغه کار کوي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو را رسېدل او ورسره د هېواد د پلازمېنې څخه د سفریاکې تېر را رسېدل، دا په دې معنا ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی، پوره ډاډ موجود دی. انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم ولس باندې پورې تاسو.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، ډېره زیاته مننه.
می ابی ابی دادا خبری مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچی افکی افکی میں بہی مرگ ملی دا لدا جانا مینا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑ گے بطور تو لہتوڑوا ارمان بہلا ہلا سما در ٹکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلی وی پکٹ دا جنازی چڑی دلی وی کنا
د قبر په خزو می وړې دلې کنا سکی تیرے دا داؤ آئے جانا